السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړې. ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداري ورکړ.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړې ایس حالات کې د فوق العاده غونډه په څه معنی؟
اوس وخت د افغانستان د یو حساس وخت دی. ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره مساوي سره مسؤل لپاره کې ویل چې موږ یو په خپله غونډه وکړو.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی چې د سلسله علي خیل د اختطاف او ربړونې پیښه وڅېړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي.
او امریکا د افغان پناه غوښتونکو لیږدولو ته نوی پروګرام اعلانوي. پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو تراشو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل افغانستان له یو ښکارا يرغل سره مخ ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برند د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه وړین بللی دی. او په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له وخارې يرغل سره مخ دي او دا یو واجبات ده چې ټول دغه يرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیر نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خزموګ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خسته، بلکې زموګ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینای کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لخکرګاه او ځینو لوی ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسیدلې. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه وړین بللی دی. سفیر وون برند نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونه کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه دی چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاري وساتي. د اروپای ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر زیاته کړې د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامدار فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیایي مرستو پر اساس ولکه به د افغانانو لاسنیوي وکړي. سفیر وون برانت د خپل ټوټونو په پای کې ویلي په ډاډ سره چې دا نه د کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت پاړه د ساده لوهانه فکر پاړه اشاره کړي، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي دي ډیپلوماټیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیایي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. د اروپای ټولنې د لوړ پوړي چارواکي داسې وخت په افغانستان کې د ډیپلوماټیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې په هرات کې د طالبانو لخوا د یوناما په دفتر د بریدونو راپور ورکړ شوی. یوناما ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دغه برید عاملان چې یو ګارد یې وژلی باید ځوابګوی واوسي او د دې قضیې جدي پلټنه وکړي. طالبانو ویلي په هرات کې د یوناما دفتر خوندي دی، خو دا چې د جګړې سیمې ته نږدې پروت دی ښایي ساتونکو ته یې زیان اوښتی وي. په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو د راپور ورکړي. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې 13 شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په ورستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلې دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه کوله په وړو کښتیو کې مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوې دي. د اس او اس مدیترانی په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. اس او اس مدیترانا ډله وایي دغه پناهغښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناهغښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزی برخو کې 910 پناهغښتونکي مړه شوي هم دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلو وزیر بیکر پاکدیمیرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي، د شاوخوا 102 سیمو اورونه تر یکشنبې پورې کنټرول شوي. په ترکیه کې پراخ اورونه چې درې ورځې د مخه د ترکیې سیاحتي ښارونه او ځنګلي سیمو لکه انطالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوي، په زرګونو سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اګست لومړۍ پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمیر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 13 مډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 18 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 13مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې چیرته غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وپانې ته ورشي پته د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونه د سر تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید یا د سولې او یا هم د جګړې لار خپل کړي. خاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړون کې ډاله په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یرغل سره مخامخ وباله او په خبره یې د دې یرغل موخه فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړي او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټورې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت لخنیت ناوړه ګټه اخیستې.
موږ تیر نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ د حکومت نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوری وګڼله او تاسو شاهد یې چې جنگ پر موږ تحمیل کړ.
د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل او دای هم ویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکو لا ټینګ کړي دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او ویاندې سبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري، بلکې سولې ته هم ژمن دي. خغل غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل د بهرنیو عسکرو تر وته ورسته د مدیریت ضعف له امله یو تشه جوړه شوې چې اوس په ډکه دوده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د ولسی پاتسون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. خغلی رحمانی له طالبان وو وختل چې جګړه پریګ دی څنګه په خبره دا لاره غټونکې نه لري.
طالبان باید پوشی چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یو بایلون کې لوبه ده چې هیڅ غټونکې نه لري او ځانمنونکې زمونږه دي خلک او بیوزلې ټولنه ده. ملي شورا به د دولت د یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایي قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یو اعلامیه هم خبره شوه چې په کې جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرژوبلې خبرونه خپرېږي.
و امریدل چې افغان ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا فوق العاده غونډه راغوښتي و. ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی. په دې اړه مې ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال وپوښت.
ولسمشر په غونډه کې کوم وینا وکړه؟ د بدري برخې لرلې هم په د سولې هم د جنگ هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي و. او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د مشپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره دا اشاره ولرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بیرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له غوړو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستین یو سوال پوس دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. دا که ته هم یادونه سره مشخصې دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګ د ولسی جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې اخلي د ولس استازي اخلي هغه ته باید چې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پرې چې په ټولې چارې
بله او قلاتوال سی پلان لو کې کراته وای څومره ډاډ موجود دی دا محل دی ولسمشر خبرې تاسو اوریدلې دي حتما ممکن بعضی خبرې د پردې تر شا هم کړې وي چې د رسنیو لسرګې پټې پاتې شوې ډاډ څومره ورک ولسته او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټور کاری ولسته لپاره
د پردې شاته حکومت خبره نه و دکه چې کله د اجندا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې یو دوی لاړ تشریف یوړ او له هغې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره شوله ولسمشر خو له خبرو نه ډېر ډاډه ښکاري دی.
په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوالو چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر په څرګندونو غږیده. ولسمشر داسې مهال د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې و چې د افغانستان په یو شمېر مهمو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او خارونه کلاباندی. دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه اغیز وکړي لګ وړاندې می د پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو سید خالد سادات په دی اړه وپوښت.
لومړی خدای دا چې ولسمشر د خپل واک نه استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منځګړې موادو د یو سره سره ماده پر اساس چې د سنا مجلس او د ولسی جرګې ګډه غونډه دا هر وخت کې دل شي چې ولسمشر تشخیص کړي همدارنګه د اساسي قانون د یو سره ووم ماده پر اساس چې کله پر رخصتي باندې وکیلانو سناتوران کلی وسیږي د سنا مجلس او همدارنګه د ولسی جرګې غړي یعنی د رخصتي په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډه پر اساس کول شي او د خپل امر په اساس کول شي غونډه راځي کی زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه و په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت وسیږي د غونډه نه درلود د فوق العاده ځکه دغه وکیلان او سناتوران پر رخصتي باندې خپل دوبنې او رخصتي مختولینه بنا پر دې باندې دا مهمه وترسو دایر شوه. خبر دا چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت ته د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تسلیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي. یا هغې اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت نه وتلو لپاره خپله پیغام څنګه اعلانوي؟ نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسانو کې د ملت استازي کېني هغوی سره مشورو لپاره کېدلی شي موږ یو باهمته غونډه ورته تعریف کړو.
په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي ولسی جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې چې د ولسی جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کمه استخدام تر سره شي. اما په اوس وخت کې نه یوازې چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان لپاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي په جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغه سې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو د ملت سره شریک شي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغییراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغه په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د یووالي د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلکو، د حکومت او د ملت ترمنځ، یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله، دا باید اعلان شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانانو د ستونزو په اړه یو بل راپور، هغه دا چې ټاکل شوی د امریکا د هیواد ته د یو شمیر هغو افغان پناه غوښتونکو د انتقال لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې په تیرو دو لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبریا ژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور لري چې جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په دوهمه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خبر شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تګ څخه به لوی شمیر ملکیان بې ځایه سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناه غوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې د اس آی وی پروګرام له لارې 200 کسان چې ویزې په آخري پړاو کې وي له خپلو کورنیو سره تیره اونۍ امریکا ته انتقال شول. او د دې پروګرام لاري امریکا ته د انتقال سوي شمیر شای 500 زرو ته ورسیږي. ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل سوی د شاو خوښ پرنیم سو امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 200 نور امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام هم لرو چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ادارا سره ووري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او د غرس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 15.5 په د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د اختطاف د چیرنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې ده. بهرنی چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د مندل شوو شواهدو شریکول او لمخې عاملانو ته د سزا ورکول دي. د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیه د لاخې چیرنې لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي. سلسله علي خیل د جولای په 14 پلازمینه اسلام آباد کې د څو ساعتونو لپاره اختطاف شو، خو د پاکستانی حکومت لجمنو سره سره لا هم د پیښې عاملان نه دي نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅیړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به نن د پیښې د بیلابیل وړخونو په اړه له پاکستانی مسؤولانو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکی پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستانی مسؤولانو سره بحث وکړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواو ترمن د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لاخې څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي راډیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بېپاري ډول د دې قضیې د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کړې. په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه ده زورول شوی، خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوی ده. دا سند چې ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې سپارلې روښانه کوي چې سلسله له تختول وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده. د دې سند پر بنسټ له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستانی چارواکو او پلاتونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. هاخوا د سلسلې علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویرونکې پیښه زموږ د خلکو د څلوېښت کلنې قربانۍ یوه برخه وه، خو د یو ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده. د سلسلې علي خیل له اختطاف وروسته د دې پیښې په اړه د پاکستاني چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په غبرګون کې جمهور رئیس غني ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې وختلې خپل کور ته نږدې له پراته بازار ستنه شي اختطاف شوه. هغه څلور ساعته لا درکوه، خو وروسته داسې مهال ومندل شوه چې جامې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان وو. په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوی معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې. بې خوبي، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله زوروي.
د پاکستان په اړه بل مطلب دا چې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الکساندر روستیو څرګندونو افغان حکومت هرکلی کړی، خو پاکستان ورته غبرګون ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستی او څرګندونو ته اشاره سره وایي پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. خاغلی میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او
اوس تر نو روشانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کې او د نیابتي جګړه د خپل نیابتي جنگیالو شغه طالبان دي او په توسط باندې مخته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا خبره ردوی او تبلیغاتی ګڼي. طالبانو په تیره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې پاکستان سره د یو ګاونډي هیواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی وو چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغه څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې چې تیره ورځ ناوخته خپره کړه تونه غبرګون وخود. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې ښی اړیکې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وغوښتل چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیونه افغانانو غږ دی. خاغلی سالی تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماتانو چوپ غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې په لاسوهنې تورن کړی، خو پاکستاني چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په خوست کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوې هڅې کیږي. د غلطه چارواکو هوټ کړی چې د پانتونونو تر پایل مخ کې شاوخوا 15,000 محصلان د دې وایروس پر ضد واکسین کړي.
په خوست کې د پانتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړي وایي تر دوه کاله یې ونه شو کړای چې د کورونا وبا د ګواښ له کبله په منظم ډول خپل لوستونه پر مخ بوزي. دوی زیاتوي په یو ټولګي کې تر سلو پورې محصلان زده کړې کوي، نو په دومره کسانو کې ټولنیز واټن مراعاتول او د نورو تدابیرو پلي کول مشکل دي. دوی زیاتوي خداده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل وستونه پیل کړي.
نو محمد وسید شرزاد پانتون محصل یم. سیم کې مونږ ډېر بروبار وي چاتیا نه پر سیاسل نه پر مونږ ته تعداد وي دا دي چې دوه کوله مونږ در سم ډېر سره شاته پته شو. د کورونا واکسین چې دي د محصلینو او د اداري کارکونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي تر څو دې پر دا مریضي منظر ول شي او مونږ د تطبیق مرحله ته درغلی یو.
د کادری روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکو ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډ پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
کوم کوایو او په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو د دوی لپاره د پاینده کې ډیر موثر تمامېږي ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځایونو کې ډلهیز ډول کېنی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیا وشته او خلک د لدی اسانتیاو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه دا ده په دلیزي ځای کې باید یو د بل نه اول هوټانه او کوډرینه ورسته بعد واکسین ووایي. اوس خا د واکسین سهلتونه ټول موجود دي، نو ښه خبره ده چې بعد هر سړی واکسین ووایي. ځینې خلکو ته ډېر چي الرجي درلوده حتی هغه هم ختمه کا.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د خوانځیو خونکو او د هغه اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو لپاره د مخ کې به محصلانو استادانو او اداري کارکونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونو شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره واکسینو پکسونه ایجاد کړی دي چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه وختونه هم کړی ده چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو موږ دغه واکسین د ټولو خصمش تورونو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کو تر څو دغه وایرس د خبرې د مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دی ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې، او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي، او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,80,000 خلک په کورونا ویروس اخته، او له ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
له همدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. لاند خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له وخارې يرغل سره مخ دي، او دا یو واجبات ده چې ټول دغه يرغل په وړاندې ودرېږي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه او اړین بللې ده. سفیر ون برانډ نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونه کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي، او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه ده چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاری وساتي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیتراني سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی، او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ یا یو واورئ زموږه ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی پروګرام مو هم دا دی چې د آزادي راډیو او بشري او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو د حقونو لپاره، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځئ چې ستاسو یو شمېر پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه هم درد لامان ولایت د بلی آباد د قریې او سم سیدین تیم د بلی آباد د قریې د بدیول آباد د مکتب دی ول سم سم شاګرد دی. دا چې مونږه مکتب تقریبا دوه کال کیږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو، او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې مونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي، مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه. سلام با احترام وزارت
مثال کے طالبان حال جوڑ کر دی کہ دا عینک قسمه کې دی اوس عمومي روان دی، بغرا او بجری بندي کړی دی، او په خښې کې خاورې لکړې دي، او دا خو تقریبا 15 کېږي چې دی په بندي کړی داخله وځي. نو دا د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ به څه ونیسي، او دا د امنیت نه ولا داخله وځي. ورته السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه ونی په ټول نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یوه ونی ځانګړې شوې، او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او د تاور ته خبرې بل ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دا اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړي سوي ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راځي نه دا اونۍ منځل کیږي او هدف څه دی؟
شیدو ورکول یا د شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ منځل کیږي او د دبليو بي دبليو په نوم زیاتره دا یادې چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونۍ ده. او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او دبليو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه، او د شیرچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یوه اونۍ.
بله بله، دا بله دا اونۍ مختص د دې لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسي. د تغذیه د نړیواله اتحادیه لخوا هر کله یو شعار جوړیږي، او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سکل د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سل شل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان هم دغه یو سل شلو مملکتونه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره، همغه ټول مغذي مواد د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم ده دیگی. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده، هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي، نه پرېږدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري، او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا ده چې هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایي، یا ذریع به هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان څه ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې موږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، دومره د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلی دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي.
بله،
دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فایدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. ام دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال هغې ته کتل، پیغې باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی کیږي چې هم د مور شیدې ډېریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناسته کیږي، سینه او بغل کیږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کیږي، کله چې په خوارځواکۍ اخته کیږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید زده کیږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک
تاسو فکر کوي چې لکه دا پوډری شو دي چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای دا درال چې د خورځوکی مون خپل هم داده کوي یو ماشوم بهش ته حد نه ډنګري او یا بهش ته حد نه ډیر وزن دي د خپل خورځوکی ده نو د مور شو دي چې بهترینه شو دي د ماشوم لپاره او کده شي چوشک نه او د پوډری شو دونه مورګان ډارو کې ډیر خبوي په دې خاطر چې بایست دي کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه څنګه ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو کله د مور شو دي ورنکرل سي او په پوډری شو دوه باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دغه سي ناګور عواقب حتما لري
bale لښ په کومه ستوره چې کله ماشوم ته د مور له شو دوه سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکړي څه رقم خوړه باید ورکول سي ورس کې څو ځله ورکول سي
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنی نه وروسته خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی هګۍ وسی میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډیر غلیزه وسی او نه ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسی چې کله مورګان یا قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نسی او نه باید دومره اوګین سی چې توی سی داسې متوسطه حالت کې وسی او د دې وخت په واره کې تاسو ویلئ چې د شپږ میاشتنی نه تر شروع کوو د دوه قاشقونه ورته شروع کوو بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته د وخت ډیر وو او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شو دې حتمی د دې خواړه ورته ورکو متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شو دې باندې ماشوم باندې درال تاغه سینه ده د مور شو دې څنګه چې مامخ کې وي چې متممه په دې ته بشپړ کیږي یعنی چې د مور شو دې خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنې پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګان بغیر د دې نه چې خواړه ورکي کوشش دی وکړي چې خپل شو دې څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شو دی ورکی تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلې چې فقط خپل شو دی ورکی څورتا وای چې شډوډی نه ورکی وای نه خوري یا زیاتره ځای کې غوښه نه ورته ورکی وای خې ټایپ درد کیږي یا داسې طفل نارام کیږي خو دا په دې حالت کې چې باید دغه کوم خوړت مو ماشوم ته ورکو د غټن خوړو سره باید فرق ولري موږ په شمه کې داسې د کومه ډوډۍ خپل ځان ته تیاری اما که سی ماشوم تم تیاری در حال چه ماشوم میده لاترو ساقه سی حالت تنه ده آماده باید دا خواره دیر نرم سی دا سی چه لکه فیرنی غندی سی یا لکه نرم حلوه غندی سی باید پده شکر ورکر سی او کل تب خیر دا دو کلانی پورکهی باید دو کلانی نبی کوای سی چنور خپل کورانی سر دا دسترخان ترسنگ دا کورانی خواره نستفاده کرد
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې ټول په دغه وخت کې دي درحال چې داسې نه ده کومه لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گازرې او شلغم د شنم کم ورته ورکو دا ډېر ګټور دي مور ته او کله چې د هنغه میاست پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي نو د دغه وخت کې دغه مور باید 15 وخت باید خوړو وخوري باید زیاتره مور خپل په صحت کې توجه وکړي کله چې د مور خوړه سم نه وي زیاتره مشکلات پدې کې پیدا کیږي چې اول خدای خو مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه اقتصاد فقر که خوړه نه کور کې یا بعضی مشکلات فامیل کور کې چې وازیده چې بیا بعضی مورګان دي چې کله که فضا دوستانه نه کور کې دوی د خوړو نه استفاده نه کوي خپل خوړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري نو کغوري چې خپل صحتمند دولت دونه ولاره یا مور وسی کوي تا خپل ماشوم ته وخت شو دی ورکې نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسی
په دې وروسته کې بیا کورونا دی رسوي هغه میرمنې چې په کورونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شو دی ورکړي
کورونا حالت کې که یو مور په کورونا اخته وي هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شو دی ورکړي بعضې نکات دي لکه حفظ الصحه مراعات سي هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه سوتره بیا به دغې نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شو دی ورته ورکړي نو د کورونا مرض هیڅ داسې مامانات داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شودي ورنه کی درال چې د مور شودي ډیره ګټوري هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوی کی
ډیر زیات مننه تاسو ژوندې اوسئ
مننه خیر سي
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی باندې کوم
هغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومني د سقاط پاکله څومره پیګي
یا ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو هغه باید سقاط تقسیم شي سقاط وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټان په خزینه لري نو پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده
او د سقاط په باب د اسلام دین څه وایي
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي
فات سودا کوم دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیلی اسقاط وایي
نن په دې اړه خبرې کوو له ازادي پروډوسر اوسي قدرمن دوستانو په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانې پر ځای کوي د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقاط تقسیموي تر څلوېښتې پورې ختم او خیرات کوي د دریم ورځې ختم جمعګي څلوېښتي او بیا کال پورېږي وي نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقاط ویشلو پاکله خبرې کوو د علوم اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم نور الله کوثر د سقاط د کلمې د معنا او ویش پاکله وایي
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي کچیر ته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې ساقطول لپاره د نشي کولای چې روژې ونیسي او بعد دې ادا کېدل لپاره د وصیت کړی وي لمال نه درې مهسه پوری حق لري یعنی په سلنه کې درې دې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د بس اسقاط وسی او د اسقاط معنی ساقطول یا غورځول دی مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت وو د دندوله چې دی هغه روجی په ځای کې او ځای نه شو کړی دی په ځای باندې هغه دی فدیه او کفاره دی غیر روجی وصیت کې چې فدیه ورکړي د مال مال نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درې مه حصے د مال پوري د خپل هغه پوره کیو چې د مال نه دی ورکړي او دا هر مسكين ته یو پیمانه چې هغه تقریبا 4 کیلو شاوخوا غذایی مواد اغه دی ورکیا دغه نقد پیسې دی ورکیا دغه خپل جنس دی ورکی غنم ورکی مثلا صد پاسه 2 کیلو یا تقریبا 2.5 کیلو نور غذایی مواد ورکی لکه ناخود او ممیزو پنیر او خیدک یم دا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقی قابل ذخیره وي او قابل دی تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلې سي او ذخیره کېدلې سي نو دا واجب دی پات سودا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده او دا دوره د تحلیلی اسقاط وایي دا هلی بیا د دې لپاره چې دا مال کم دا یو ته ورکو بیرته واخله بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غټ جوړه سوله دا حیله رامنځته سو بیا روستو نور ځای ته تمتید سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې ده شب قاری د هندي بنگلاديش کې نور ځای نه کې سو اصل خپل اسقاط چې دا غبي واجب چې هغه دې سره به تړاو نه لري دا حیله او حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي
اصل کې اسقاط د مړي خپل مال څخه د وصیت په صورت کې وشل کیږي خو ځینې کسان سره لدی چې توان نه لري به هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خدا دود نه پریږدي په دې اړه د خوست له اوسیدونکو هلې او د پکتیکا له اوسیدونکو مریم څخه نور خبري اورو
د اسقاط ریواش تر نور ولایتو کا زیات نه کم نه ده سقاط وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خزینه لري نو پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده دا که ار څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی خښېدلو نه مخکې دا سکات تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسه دار ته هم تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی دی هلته. د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آین کارس کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي خو د مړي سکات ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریب ده، سرپنا نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر، خپله د قوم مشر راځي ورته سکات باید موږ تقسیم کړو، د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځه وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو، او زما هیله دا ده چې ملای امامان، ښوونکي، رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي، یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنی که د سکات د دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپارون د پکتیکانا راغلم، او دغه واقعیا وشوله چې زمونږ په کلی کې یو ښځه وفات شوله، او ملایانو داغه وکړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي. خو د کلی خلک راجیګ شول، مونږ په خپل رواج باندې یو، او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو. مونږ په مړی شي سکات کوو، که پیسې لري که نه لري دا باید پیدا کی، دا بیا ښه کار نه دی. او کومه ښځه چې ملاشوه دا د دې توانې نه درلود چې خپله تداوي وکړي، خو د سکات هغه یو چې باید سکات وکړي. اوس د هغې خاوند هم مریض دی، دا کې د بستره کې دی، هغه به شاید دوه ورځې بعد درې ورځې بعد هغه موافات شي، ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوي وکړي، پیسې نه لري. خو سکات ضرور دی، ځکه چې دا رواج دی، غلط رواج دی، زما په نظر ډېر غلط رواج دی، او ډېر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري. خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دي دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی، هغوی نه ماتوي که پیسې ورسره هیڅ هم نه وي، دوی قرض کوي خو سکات ورکوي. زما په نظر دا بیا هم غلط.
د لوګر اوسیدونکو نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمیرې له دیرشو افغانۍ څخه نیولی تر 500 پورې رسیږي، بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي.
خدای او دینی لارو ته هله ورته وایي چې موږ د دینی لارو ته بولرو، او یو هله جوړو تر دې لپاره چې یادی مړي کوم منځونس قضا شوي هغه ور باندې جبران سي. نو هلته بیا فرق کوي، ځینې کلو کې داسې سي غنم او یو قرآن کریم پکې ښیي او یو مقدار پیسې پکې ښیي، بیا دغه غنم راخلي او په شپېتو نفره باندې ګرځوي. همداسې ورته وایي چې دغه تا قبول کړي، بیا ورته ما قبول کړي، بیرته مې تا سپارل. او که چېرته دا داسې وسي او کس یې قبول کړي او بیرته یې ورم نه کړي، بیا دغه د مړي مالک حق نه لري چې هغه ځینې واخلي. حساب ورته کوي، حساب ورته کوي چې یو چارک غنم دي تقریبا 80 افغانۍ، خو ځینې خلک 50 افغانۍ ورکوي، ځینې 100 افغانۍ. حساب ورته کوي چې دا کس دی مثلا 80 کلو دی، 100 کلو یا دی 90 کلو، همدا دی ټول مرخلی. او یو اوسط دی منځونه حسابوي چې تقریبا ټول منځونه بدن کساسي ټول مرکی دغه دی منځور جبران لپاره دی وحیله ګرځوي او هغه پیسې وشي. اوس اکثر مولې سبان چې هغه وایي چې هله خو په دغه کې نسته، په اسلام کې هله به جوړ نه سي. نو دی بیا وایي چې قرآن کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري، که چېرته هلم جوړیږي مطلق پیسې دي وګرځول شي او پیسې تقسیم شي، نو قرآن کریم یا غنم داشتین څنګه باید نه. او دا منفر رقابتونه دي، ځینې داسې خلک دي چې حتی په کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري، خو دا هېڅکله مړی ورپېښ سي یا په کور کې مړی وسي د پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي. نو کېدای شي ځینې خلک 100 روپۍ ورکوي، ځینې 150 روپۍ، حتی داسې خلک هم شته 500 افغانۍ ورکوي. نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پورې لري، او اکثر خلک اقتصاد یې ښه ده، خو نو کېوي شي نور مشکل نه لري، خو هغه خلک اقتصاد خراب دغه قرض کوي او پیسې ویشي. هلته خلک معلومی کې چې مسکنان څوک دی هغه اخلي او خانه نه اخلي، دغه خلک چې پیسې اقتصادي برابر وي هغه دا پیسې نه اخلي، بیرته ردوي. او هغه کسان چې اقتصادي خراب وي او یا مسکنان وي هغه بیا اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتی ونه کړي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم 15 افغانۍ ده، خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړي په باور دا کار بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تیره کرونا کې زما د عمه میړه وفات شوی نه د هغه پاساس باندې یعنی ډیر خلک شتمن هم پکې شته، ډیر خلک غریبانان هم پکې شته، فقیران پکې بې حده زیاتې. خو باید هماغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي، سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري، خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله سې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سخا کې ورکړلې. که موږ وغواړو چې دغه سی یو کار وکړو، موږ له دې سره کولی سو هماغه خپل دود دستور هم ورسره پلي کړو. همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یا هغې سره موږ مرسته کولی سو. افغانستان کې داسې کورنۍ دي خپل هغه کور ته سی یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي، په هماغه باندې د هغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي. په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي، کله سی یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي، د هماغه چا سي وسو توان نه وي خلک یې سره ورکړي. نو کله سی بیا مړی کېږي په یو کور کې همدغه روپۍ راواخلي، بیا یې دغسې د دې مړي کفن او سقاته یو خو بل خو کې وویشي، دا ډېر ښه مثبت نظر لري. هغه خلکو روحیه مور سره تازه کیږي او د چا په زړه کې د سینهلی توب نه را پیدا کیږي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي، نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نتواني کوي، ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري.
زینه خلک پیسې قرضوي چې ودرې اله اسقات ده. شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده، جایز نه ده چې د اسقات لپاره پیسې قرض شي. که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومان او طفلانو چې غوډي حق د استفادې د خپل مال تر بلوغ پورې نه لري، د هغو مال شریک نه وي. کولای شي خپل جوب نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه وکي اسقات. ولې قرض کول او بیا اسقات کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بېجا سیالي ده، په دې کې اجر او ثواب هم نشته.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم. ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پوشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگه دم ارمیشه دی پاره او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی.
دوستانو دا واژوند په شی بوکی خبرونه تربیه هي چاري
غما کما غم دمې سنم غما کوا غم دمې سنم د چیر زاي نه زما زما سیتا